تر دې مخکې د پښتو پښتو تشریح قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په اتیایمه لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډېر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ما ته ډوډۍ راکوي، خبریال. دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لور ته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبرې کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تیروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به دي دوم ټوک برخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې 10000 مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وای ته 10000 او 1400 تلیری کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوی کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوي کلمات هم درست. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول د شان هم پکې شته؟
بالکل، د دې نوي د دې قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده، هغه لغتونه چې اوس نوي په پښتو کې دود شوي دي هغو ته پوره پاملرنه کیږي. همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسایل په پام کې نیول شوي دي.
لدې پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو زموږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس و. په اوله کې څه کومه پرېکړه شوې ده، اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسایل په کې بی ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې داسې مسایل څه وو، چې هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي په کې سوی ده. بل دا ده چې هلته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنی لري خو په بېلابېلو تورو لیکل شوي دي، د هغو مخنیوی په کې سوی ده. ځې مثال په توګه ویلی شم، ابدان، منګ ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول شوی چې دلته بیا په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، د دې یوه بڼه لیکل شوې ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوي دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسني په دې نوي قاموس کې، آریانا قاموس کې، هغه نشته؟
بالکل، د تشریحي قاموس کې څه کوم نیمګړتیاوې هغه تر ډیره حده پورې په دې نوي قاموس کې په پام کې نیول شوي دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې د یو لغت هغه بېلابېل وریانټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي، هغه ټول موږ په پام کې نیو. مثلا موږ څپېړه، چاپېړه، چپراخه، چاپېړه، چاپېړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو پی دی او بیل مدخل په توګه باندې اساله تشریسي دا مونږ راخست دي او هغه یو مرتمیان ولې او د نور مسایل هم یاد را ته په تشریح کې ځای په دې کړیا دا کوم ته ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تعبیر ده یا هغه لغت ته مراجعه کړئ. بل دا ده په تشریح قاموس کې یو خبره ده وڅال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیستل شوی وه هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. دغسې مسایل دي د تکرار مخنیوی پکې شوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې د څومره د مونږ دلته د کاري ډلې وسوله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ. د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي سخته نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو مونږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی تقریبا دېرش څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده. او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریانټ ده هغه هم حذف سوی نه ده شته ده ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده. مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه مونږ راغلي پرانستل پرانتل مونږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی خو که کله چې د پرانتل بیستي نه راغلی هم هغه پرانتل ته لیکلي دي چې وګورئ تاسې پرانستل دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریبې کلمې هم وي. البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکړم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله. واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي مانا لري. مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډېره پورې هم دغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه هغه مثال ورکړه زه دي یو بل مثال تاسو درکوم. تاسې دي که تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ هلته یوازې دومره معنا لیکل شوې ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه ده چې یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي. در حال کې تجیر اوس مفهوم یې ډېر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و خو اوس تجیرونه په ښادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا بي ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی. لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه و. مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت بی ضرورته او ځینې مهم کلمات به بیا مختلف برخې به نه وي راخیستل شوي. یعنی له دغسې کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست او دا ډېر دی او که کم؟
مونږ همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده. کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفي نه شي. هغه معنا هغه ډېره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي زیات ډېره تشریح بیا پریښې ده. هغه د دایرة المعارفونو کار ده هغه د مونږ یوه بله برخه ده. همدغه موضوع ته مونږ ډېر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده نو آلته منګه یوازې ډیر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده دوه درې کرکو باندې تاج اقل عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریحي قاموس کې لاس پورې کول راخیستل شوي دي، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او بیا له لاسه ورکول، له لاسه ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډېر زیات استعمالوو، هواته کله ناکله غلط هم استعمالوو، فلاني پشه له لاسه ورکړه کنه. څرنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخیستل شوي؟
دغه موضوع په دې وروستیو کې د استادانو پام اوښتی ده او دغه موضوع موږ هلته یاده کړې ده. بیا هلته یو هغه دا وشو، زه په دې لومړي ټول کې چون کار لږ په بیړه و، مومنځ کې څه دا رخصتیانې راغلې، تحول راغی، کرونا مسایل و، من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی د یو مقالې کې ځینو استادانو پوهانو ورته اشارې هم کړې دي، چې دغه به موږ په راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوی ده او په راتلونکي کې به ورته پوره پام کېږي.
یوه مقاله ما لوسته د تشریح قاموس په ارتباط، په هغه کې هم ځینو شیانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلي اوسې پښتو څانګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل سوې ده، نو که د پښتو څانګې کلمه یا دا ترکیبي کلمه مدخل وګڼل سي، په هغه مقاله کې لیکلي وو نو د فزیک څانګه ولې مدخل کېدی نه شي، کیمیا څانګه ولې نه شي مدخل کېدی، او داسې په لسګونو نورې څانګې شته. څرنګه دغه تېروتنې تصحیح شوي دي په نوي قاموس کې؟
نو تر یو څه حده پورې خو شوي دي، او مونږ خو په دغه چون دا بشري کار ده او په دې لومړي ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوې ده، ځکه چېرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک کې چاپ سو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل دي چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه سو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ، په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چېرته سي هغوی کولی شي د لیکنو له لارې د علومه اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو داسې ده چې کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوو. اول ټوک په تقریبا دا لس زره شاوخوا لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر مونږ په پام کې نیولی.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوئ، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د ځینو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې دي، هغو ته به پام وکړي؟
بالکل، دا هم دغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم داده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتنو په حساب یو موضوع ده، نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې، سو دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره یو څه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډېر مخکې د دوست صاحب شینواري هغه ډېره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح سو. دا مونږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا زمونږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوې قلمي نسخه خبرو چې کار پر روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر لخپل شوق هوسی شي یا بخاند بخندا به خوشالي شي که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزی دی. د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علی اکبر اورکزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی. پلار قاسم خان نومیده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته وه.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده. ارمنستان په هیواد کې هلته د ایروان په ښار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی. په هغه کې دا پیدا شوې ده چې دا په هغه کې د عربی ژبو په کتابونو کې پراته وه.
او دا لږه جزایه چا ترلاسه کړې؟
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شینوار او یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسي ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو پخواني شوروي اتحاد ته، نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دخصه ولیدله او د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه، نو بختاني صاحب بیا ورغلی دی او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علی اکبر اورکزی د نوم سره اشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاري صاحب څو څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، وویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علی اکبر اورکزی نسخه موږ ترلاسه کړو چاپ یې کړو ډېر به ښه. بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر و، یوه ورځ هغه موږ ولیده. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وه. هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړې وه او فاضل صاحب ته سپارلې وه. بیا فاضل صاحب رسمي موږ ته اکاډمي ته راولېږله. هغه وخت کې بختانه صاحب ژوندی و، ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځینې برخې موږ کمپوز کړې چې دته وسپارلې چې دې په کار شروع کړي. خو له بده مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یا یوه میاشت وروسته وفات شو، نو هغه قلمي نسخه همداسې پاتې شوه. ډېر وخت زما سره وه، ما سره هغه کافي وه، هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې. نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یوه د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي، بله یوه فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه ده ویلي دي. او بله یوه نسب نامه ده منظومه، هغه هم د شاه نقشبند منظومه نسب نامه لیکلې ده. نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي. دا دیوان هم تقریبا داسې د بیاض شکل لري، د یاداشتونو شکل لري، خو دغه دوه رسالې مکمل دي. د پښتو دیوان برخه چې ده دا نو تقریبا ځینې د الفبې په شکل باندې شروع شوې ده. خو په منځ کې ځینې ځایونه پرېښودي دي، ځینې بیتونه پرېښودي دي. ده به غوښتل چې دا تکمیل کړي، خو تقریبا تکمیله شوې نه ده. او خواوشا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی ده، سل مخه افور د پښتو دیوان راځي. او فارسي دیوان چې دی هغه شاوخوا 130 مخه چې من کمپوز کړی دی. او دا رساله هم همداسې ده.
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو ویل چې په منځ کې خالي ځایونه پاتې دي، لیکن دیوان تریا پوری بشپړ شوی دی؟
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیان شکل لري او دې سړي به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کې دغه دیوان هم ښاغلي بختاني صاحب د قوله چې د لیکل شوی دی او د بیان شکل لري. نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه هم پرېښودای شوي دي، ځایونه پکې خالي پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال به ته ور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی دا مکتب لیکلی مطلب لیکلی منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو تزیه خالی پرېښودی چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، شکیب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څرنګه یار سوي، څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېر مخکې حبیبي صاحب هم پرې کړې وه. د ده شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسي ژبه لیکل ده. په هغه کې مې ویل دي چې ما لومړی دغه شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شولو ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو د چا په درد وخوړل شو، چا ته استفاده وکړل شو، خبې نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننه. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد اورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راستولې دي. په ځینو دغو رنګه انځورونو کې نارینه د غونډو په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څېر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغې د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک ترلاسه کولای شي، او افغانانو ته شایي تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې یو لویه برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته زړه تنګي شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندو کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوریدونکو سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیس کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1913 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول، او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کېږي کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیژندل شوې سندرغاړي قمرګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما دپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب و چې د یوې هنرمندې په هکله لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په اړه هم لوستلی و چې دی ډېر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د دا سې کوم مقاله یا کوم کتاب نو ولوستله، نو د دې لپاره چې استاد زمون د لیکوالۍ سره لګا بلد شم، او دا چې قمرګوله یعنی دا سې هنرمند ده چې زما مور به ډیر اوریدله، او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمرګولي د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی یاست؟ ټول کتاب مو لوسته؟
ما یو سل اتیا پاڼې لوستلې دي، او باور وکي د کتاب د پاین لا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما، کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چلوستي دي، خو د زینو مسؤلیتونو لوایي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او فارم اصحاب وانم سوچي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پاڼې ده که غلطه شوی نه وم.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوستل؟ څو ساعته شوی؟
والله ما د سي یعنی د سي نه ده چې ما لوستلو پایل کړی ده او سب می ځان سره نیولای ده، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، ځین وخت می یعنی ټوټي ټوټي برخی برخی را سره پروت ده، او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم، او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته ووایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتیا او پاڼو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمې راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخې مو همداسې عادي لوستي دي او کنه څه تغییر مور کړ؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمې راځي چې یو څه غږ د غږ له لارې متفاوتې وخیمه، چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کړم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بله برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مو هم لوستې ده او کنه؟ دا برخه ترې لري کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې یوازې په لوړ غږ لوستلې.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي؟
په کلماتو او لغاتونو کې، یعنی په دغه په تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي. نه.
او څو نیت لري چې دغه په خپل اواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، هغه خپل پاڼه لري په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په انستاګرام کې، د سوشل میډیا له لارې هڅه کوو چې دغه کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، که د یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي، فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به په توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اوریدونکي پیدا کړي. نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاده کړله امکان ولري، حتمان به دا هڅه وکړو، او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستی ده چه ده کتاب تاسو په خپل آواز ثبتوئ؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتی کوم او خپل یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد از مون سره یې پیژندل په جریان کې اچولی دی او د هغه په اجازه دا کار شوی دی.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازادی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریکه کړې ده. له پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره اورو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیات اندیشمن وو. له څو ورځو یې په ټولګي کې پر خپلو شاګردانو د مخکې غونډې غږ بیداره نه وو، ځکه سید نور د هغه په درو تکړه شاګردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پوښتنه نه وه چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړې او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو، بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال، د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې. د هغه ډېر لږ په یاد و چې تر اتم ټولګي پورې دې کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب سوی. د منی ورځې شپې وې، داسې محسې هم سپیاره وه، خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و، خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي، خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې، ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه سوې، خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه، پاک سرزمین، شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه، خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره یې د مخکې غوندې ښه په زوره نه، بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګی د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور و او سهار به چې تر اسمبلۍ وروسته لا استاد نه ورته راغلی، د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسېده. خو نن داسې غلی و، تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړي دي. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خواته واړوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی و: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي، خو نور به پکې نه وي. الوداع سید نور. ګلولي استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی و چې د معمول سبق ور وښیي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل. هغه د مخکې غوندې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راوایسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه سول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری سو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دی غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نور ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او اخر سید نور خپل راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرید. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونه ښکارېده. ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده، هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل کې شینه تی بیا سي افغانستان غمخور جوړ سوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد میرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه یې ړنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببر وویل دومره شایسته خطونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. گلولی استاد د دې خاطرې په اوریدو یو وار مازی ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنختې لري کنه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي کنه. دی لا په دې چرتونو کې و چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ بوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت را نږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغې د ګلولي استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتېر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو، خاتمه چین جانا پڑے، او بیا له وشکو پډه کوسترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور نن ووت، لا یو بنویت شلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیر ځایوي، ځکه چې د وژدې لارې او ډېر کرایې له کبله د کور ډېر شیان په نیمه بای پلورلې وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شیان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شیان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پند کې وتړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب ورویستله، کوټې ته ننوت، لفافه پرانستله، یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راویستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لومړی ځل و چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
و بشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسو کلونو راهیسې د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
په دې کې څو رقم سته، دا یو رقم دا اوس یتمینې دا د نانوایي تنوران چې په دې کې بیا بل ماډل چې هغه د کور دپاره چې بل ماډل بیا موږ تاسو ورته وایي د ازبکي رقم ورته وایي په جوالي کې نصبېږي په ولاړې ډوډۍ پر پخېږي، دا زمیني ورته ویل کېږي، هغو ته بیا ازبکي ویل کېږي. هغه بیا هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پراته چې نو دا څو رقم په کښې کېږي. په دې کې مخا یو څه اغېز یې پر کړی دی، نو کارونه څه نا څه یو څه سره کمزوري سوي دي، خو بیا هم شکر الحمدلله.
کندهار کې لخت جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا پخوا ته کمزوري سوی دی.
څه تاثیر خامخا کړی دی، هغه اول سر چې حکومت واوښتی هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بېکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس اوسپونی هم راوتلی دي، اوسپونی ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی وو، په بله ورځ بېرته راښودی وو ناکامه سوی وو. او داسې ډېرو ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرې ته هم واستولی دي، ډېرې داسې د لښکرګاه او ویش دغه ځایو ته ځي.
په عینې وخت کې د کندهار اوسېدونکی حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوښوي او وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او باکیفیته پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه فرق دی، د گیسو د دغه گیسو خدا هم جی منګر هغه د وسپنی وو د اینی تنوران چې په مابېز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته پکې، لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانوایانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی، او د ډوډۍ سوځل نسته پکې، ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د ښار اوستوګنې له سیمو لیرې د یوه ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځایي خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدي وي
لکلا شراب دسرو لبان سلم، لکلا شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم، لکلا شراب دسرو لبان سلم، لکلا شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم. Thank you.
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 شپږ 40 01 01.